آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانا یوسف سی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونې سره هرکلی وایم. نن د 2014 کال د اپریل د میاشتې 26 نیټه ده. دا اوس وخت په واشنگټن کې د ماسوتن 9:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه د طالبانو یو ډله پرون د اسلام آباد رسیدلې ده. جمهور رئیس باراک اوباما سوریې ته د امریکا 250 خاصو ځواکونو لیږلو امر کړی دی. ایران ویل دی که امریکا د ایران کنګل سوي $2 میلیارډ د تروریستي پیښو قربانیانو کورنۍ ته ورکړي، نو پر ضد به قانوني اقدام وکړي.
2000 مهاجر د مقدونیه سره د یونان په سرحد کې بند پاتې دي. پرون مصر د سینا د ټاپونه د اسرایلو د وتلو 43 کلیزه ومنځله، او سبا د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د کمیونستانو د سور د میاشتې د 1 منټې د کودتا 9.5 کاله پوره کیږي. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه په تفصیل سره چې خلیل خان درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. ډیپلوماټیکو منابعو امریکا ژغته دا خبره تایید کړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه د طالبانو د مرکچیانو یوه ډله د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته رسیدلې ده چې د پاکستاني چارواکو سره مقدماتي غونډې وکړي. نور تفصیل به د نظرانی یوسفزی په رپورټ کې واورو.
دغه منابعو ویلي دي چې پاکستان ته د طالبانو دریو استازو راتګ د پاکستان د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي په ډیر احتیاط د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې د خبرو د پیل دپاره اسانتیاوي برابري کړي. دغه ډراماتیک پرمختګ د افغانستان پارلمان ته د هغه هیواد جمهور رئیس اشرف غنی د وینا نه یوه ورځ وروسته شوی دی. هغه په خپلې دغه وینا کې په پاکستان تور ولګو چې د طالبانو د هغه مشرانو مخه نه بندوي چې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې د تشدد د پیښو دپاره پلانونه جوړوي. د طالبانو په استازو کې شهاب الدین دلاور، جان محمد بدري او ملا عباس اخوند شامل دی. خو کله چې د امریکا غږ د طالبانو د وینا سره په دې اړه تماس ونیو، نو هغه وویل چې دی نه خبر چې د طالبانو استازو د پاکستان ته سفر کړی وي. سرچینو د طالبانو د مرکچیانو دغه سفر یو امتحاني ګام بلل دی او وایي دوی د پخوانیو تجربو په اساس ته معلومه شوې دغه شان هسې مخکې هم شوی وي، مګر د سولې دغه جریان به د سولې د خبرو د پیل له مخې د مشکلاتو سره مخامخ شو. طالبان د قطر په مرکز دوحه کې دفتر لري او دغه دفتر ته د طالبانو مشر ملا اختر منصور د دې واک ورکړی دی چې سیاسي خبري وکړي او هم دارنګه د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي. نظرانه یوسف سی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما سوریې ته د امریکا د 250 خاصو ځواکونو لیږلو امر کړی دی، او دغه راز یې په اروپایي هیوادونو ټینګار کړی دی چې د اسلامي دولت پر ضد په جنګ کې ښکیل په ائتلاف کې خپله ونډه نوره هم زیاته کړي. جمهور رئیس اوباما د دوشنبې په ورځ د جرمني د هانوور په ښار کې سوداګریز صنعتي نندارتون ته ورغلی و او وی ویل چې د 250 اضافي سرتیرو ډله به په سوریې کې له مخې موجود 50 امریکایي سرتیرو سره یوځای سي. اوباما وویل په داسې حال کې چې محلي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې څخه د مهمو سیمو څخه هغوی پر شا تمولی دي، د دغو ځواکونو تجربه ډیره مهمه ده. د دې میاشتې په پیل کې د امریکا متحده ایالاتو اعلان وکړ چې 200 اضافي سرتیری او 2 جنگي هلیکوپټرې به عراق ته واستوي چې هلته د حکومت چې د عراق د حکومت سره مرسته وکړي چې د اسلامي دولت څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي. ایران ویل دي که امریکا د ایران $2 میلیارډ کنګل سوي ډالر د امریکا هغه کورنیو ته په تاوان کې ورکړي چې د تهران په ملاتړ په تروریستي پیښو کې وژل سوي، نو د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د دې مسؤلیت پر غاړه لري چې زموږ کنګل سوي پیسې وساتي. تېره اونۍ د امریکا سترې محکمې د 2012 کال هغه قانون تایید کړ چې د بودیجې د تقسیم په اړه و. د سترې محکمې دغه پریکړه 1500 د قربانیانو د کورنیو په غړو راسن اخیز کوي چې له تیرو 10 کلونو راهیسې د تاوان د اخیستو په هڅه کې دي. پرون د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې 2000 کسانو د ترکیه په ملاتړ مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو په لویدیځ هیوادونو کې د مسلمانانو ضد احساسات وغندل او د سوریه د ماجرونو سره همدردي وښودله. پام وکړئ د سید سلمان شاه رپورت.
دا مظاهره چې د ترکیه او امریکا د اړیکو ملي کمیټې په واشنگټن ډي سي کې جوړه کړې وه. 2000 کسانو پکې ګډون کړی و. د ترکیه له پالیسیو سره ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ په لویدیځه نړۍ کې د مسلمانانو په ضد د ځینو خلکو د منفي احساساتو هم غندنه وکړه او شعارونه ورکړل. هغوی دا غوښتنه هم کوله چې امریکا او لویدیځ هیوادونه دي د سوریې مهاجرین قبول کړي او د هغو خلکو غوښتنه په کلکه وغندله چې وای د عثمانیه امپراتورۍ په زمانه کې په 1915 میلادي کال کې د ترکیه او ارمنستان ترمنځ په جنگ کې د ارمنیانو وژل باید په رسمي توګه د نسل کوشۍ په نوم وپیژندل شي.
د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو د هغه کاناډایي سر پرې کېدل تایید کړی چې تیر کال په جنوبي فلپین کې د القاعدې پورې مربوطو وسلوالو لخوا د 1.2 میلیون ډالرو د پاره بنتسوي وو. جسټن ټروډو د دوشنبه په ورځ په خپلو خبرو کې د جان رزډل په وژلو غوسه څرګنده کړه او دا یو غیر ضروري وژنه او بیرمانه قتل بلل دي. رزډل د هغو دوو کاناډایانو څخه وو چې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د ناروې د یو هوټل د رئیس سره یو ځای د جنوبي میډوانو په ټاپو کې برمتسو او بیا څو اونۍ وروسته د ابو سیاف وسلوالو دغو برمتسو کسانو ویډیو خپره کړه او د هر یو کس د ازادولو لپاره 1.2 میلیون امریکایي ډالر غوښتي وو. او د کرکټ نړیوال شورا بورډ په دوبۍ کې د دوشنبه پر ورځ وویل چې له افغانستان او ایرلند سره د نورو مالي مرستې به وکړي. دغه شورا په یو پاڼه کې راغلی دی چې د کرکټ نړیوال شورا د لوبو او مارکیټ د پراختیا ستراتیژي له مخې پریکړه شوي چې له افغانستان او ایرلند سره به 1500 زره ډالره مرسته وسی. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. 2000 مهاجر د مقدونیه سره د یونان په سرحد کې بند پاتې دي. هغوی د تیرې میاشتې را پدې خو چې اروپا ته د تللو لار بند شوې ده. د دې انتظار باسي چې خپل سفر ته ادامه ورکړي. جان اوونز په دې باره کې د یونان نه داسې رپورت را لېږلی دی چې تاسو ته اورو.
مهاجرو د ایډومینی په کم کې احتجاج وکړ چې په لسو ور باندې وخت کې باهون کې ګاز استعمال کړ. مګر هغه مهاجرو چې په دغه کم کې انتظار است حوصله تنګه او ناامید شولو. په داسې حال کې چې د هغو کسانو په باره کې رپورټونه واچ کوشش کوي داسې لارې چارې پیدا کړي چې خپل سفر ته ور باندې ادامه ورکړي. دوی د مقدونیا سره د یونان په سرحد کې ډیر دي چې ډیر لري او نږدې دي. دغه مهاجر چې شمیر 2000 تنو ته رسیږي په داس شرایطو کې ژوند کوي چې ورځ په ورځ هله د لاس اور کوي. مقدونیا د تیرې میاشتې نه را په دی خوا په مهاجر باندې خپل دروازې وتړلې او د ایډومینی په کام کې کوشش وکړ چې له سرحد نه واوړي او اوس په هغه کسانو کې نا امیدي مخ په زیاتې دوه چې د خپل خیر راتلونکي په لټه کې وو او هغه لارې ور باندې بند شوې دي. هغه کسان چې په قدرت کې دي ډیر کم معلومات په دې باره کې ورکوي چې په راتلونکي کې څه وکړي. د بې سرحده ډاکټرانو غړی ایمانوئل ماسرت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Why? Because the people are here.
د یډومینی په کام کې د مهاجرو ترمن نا امیدي زیاته شوې ده. ولې؟ ځکه مهاجر چې دلته اوسیږي نو دوی ویني چې سرحد تړل شوی دی او په دې باره کې معلومات نه لري چې کله به سرحد پرانستل شي یا نه. د پولیسو موټر تیر هفته یو کوردی مهاجر ووه چې په دې سره بلوا پیل شوله. هغه یو څو ورځې وروسته مړ شو. له هغه وخت نه را په دې خوا په عمومي توګه وضع ارامه ده. مګر پولیس د هغو نښتو په ارامولو کې رول لري چې کله ناکله په دغه کم کې د مهاجرو ترمنځ پیښیږي. اکثره سوریایان او د نورو هیوادونو اتبا چې په دغه کم کې ډیر دي کوشش کوي د دارنګ تاوتریخوال نه ځانونه ګوښه کړي او مازې غواړي چې ورځنی ژوند پکې تیر کړي. مګر دوی ټول په انتظار کولو کې متحد دي او مخ په زیاتېدونکو توګه هغه مایوسه شوي کسان غواړي چې له یونان نه اخوا لاره پیدا کړي. په یونان کې د کار پیدا کېدل مشکل دي او دوی یو ځل بیا هغو طریقو ته رجوع کوي چې دې ځای ته یې ورسول. د سوریا فلسطینی مهاجر خوسی لوبانی بیا داسې وایي:
Most of people now are thinking about the dangerous way, you know, by smuggler or with
us. تاسو پوهیږئ چې اکثره خلک اوس د ډیرو خطرناکو لارو په باره کې فکر کوي چې غواړي دا به د قاچاقبرانو له لارې وي یا بې له قاچاقبرانو نه چې له دې لارې نه تیر شي. دوی اوس هره ورځ کوشش کوي چې د شپې لخوا له سرحدونو نه تیر شي. خوسی لوبانی د خپل میرمن سره په دغه کم کې وسیږي چې دا د یو څه ظاهري استراحت په بدل کې په خلوت یا پردی باندې تاثیر کیږي. مګر که څه هم چې په دغه کم کې بیلابیل غیر دولتي موسسې او رضاکاران کوشش کوي چې دا شرایط برابر کړي چې ژوند پکې د تحمل وړ وي، دا به د خوړو د ویشلو یا د نورو فعالیتونو له لارې وي او دوی کار یوازې د هغه چا لپاره کوي چې بله چاره نه لري. د پاکستان مهاجر چودري مظهر اقبال بیا داسې وایي:
پیپل آر مینټلی ډسټرب، دی وانټ ټو گو فارورډ بٹ دا بارڈر از کلوز.
خلک فکرن نارام دي او دوی غواړي چې مخته ولاړ شي مګر سرحدونه تړلې دي. نو په دې دلیل خلک په ډیر خوشنۍ حالت کې دي، په داسې حال کې چې ورځ تیره شوله او بله یخ شپه راغله او احتمال لري چې ناامیدي او مایوسي به نوره هم زیاته شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د جنایتو نړیواله محکمه وایي چې هغوی د تیر کال د ورنډي د تشدد په حق له لومړی تحقیقات پیل کړی دي. د امریکا غک خبریالی لیزا برایت د سی رپورت را لګل دی چې ځانزرانه یوسف زئی درته پښتو متن دراوروم. د جنایتو د نړیواله محکمه سرنوالی فټو وینسوډا ویلي چې دا لا تر اوسه نه معلومه چې کله به دغه تحقیقات مکمل شي، خو په یوه اعلامیه کې چې هغه پرون سهار خبره کړې ده ویل شوې دي چې هغوی د منځنۍ افریقا د دغه هیواد کې د تشدد په حق له پلټنې کوي. د برنډي هیواد په 2004 کال کې د جنایتو نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړو. هغه ویل:
My office has reviewed communications and reports about killings.
زما دفتر د تشدد په حق له رپورټونه او سب شوی خبرې ترلاسه کړې دي. هغه وویل چې په دغه رپورټونو کې د قتل، تشدد، خلکو د برمته کولو، د جنسي تیریو او داسې نور تشدد په حق له معلومات شامل دي. هغه وویل چې د برنډي هیواد د جنایتو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري او دغه ټول جنایتونه چې په دغه هیواد کې حکومت ترسره کړی دي، په کار ده چې د جنایت نړیواله محکمه کولای شي چې په دغه حق لا تحقیقات وکړي. هغه وویل چې دی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې دغه پریکړه کړې وه چې د برنډي د تشدد په حق له با تحقیقات کوي. په برنډي کې تیر کال هغه وخت تشدد پیل شو چې د هغه وخت ولسمشر پیری کورونزیزا د دریم دورې د لپاره په انتخاباتو کې برخه واخسته. په دغه دوران کې 413 تنه وجل شول، 3400 خلک نیول شوي او تقریبا 213 تنه خپل هیواد پریښودلو ته مجبور شوي وو. د دوشنبه په ورځ یو لوړ پوړی جنرال او د هغه میرمن هغه وخت وجلې شو چې هغه خپل لور خونځي ته راوستله. د بشري حقوقو د سر د نړیوالې ادارې مشر ګالډینا میټیولی هم د جنایتو د نړیوالې محکمې دغه پریکړه ستایلې ده. هغه وویل چې دا یو ډیر مهم اقدام دی چې دوی پورته کړی دی. هغه وویل: زه هیله مند یم چې په برنډي کې د لومړنیو تحقیقاتو دغه اعلان به وکړی شي چې نور هیوادونه هم دې ته پام وکړي چې په خپلو هیوادونو کې د تشدد او قتل عام نه کار نه اخلي. دغه ټولو ته خبرداري دی چې د تشدد او قتل عام نه لاس واخلي، او دا به خلکو ته دا هم خبرداري ورکړي چې داسې څوک شته چې دغه ډول پیښو پوښتنه کولی شي. ملګرو ملتونو تیره اونۍ په برنډي باندې انتقاد کړی و چې تیر کال په زرګونو تنه بندیان کړي دي. تیره میاشت اروپایي اتحادیې هم برنډي ته په هغه هیواد کې د سیاسي شخړو له وجې د مرستو استول وځنډول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پرون مصر د سینا د ټاپونو د اسرایلو د وتلو سلور دیرشمه کلیزه ومنځله. په دغه وخت کې حکومت پلویانو او هم حکومت مخالفینو سوړې مظاهرې هم جوړې کړې وې. د قاهرې نه د امریکا غک خبریال اډورډ یارانین په دې باب مونږ ته یو رپورټ را لېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورو.
په کال 1920 کې د سینا د ټاپونه د اسرایلی عسکرو د وتلو د سلور دیرشمې کلیزې په موقع د مصر د هوایي قواو الوتکو هم د قاهرې په فضا کې پروازونه وکړل. په 1990 کال کې د امریکا په منځګړتوب د کیمپ ډیوډ د سولې د موافقې په اساس اسرایلو د سینا د ټاپونه د وتلو وعده کړې وه. د قاهرې د ښار په سوزاینو کې د حکومت پلویانو د سینا د ټاپونه د اسرائیلو د وتلو د سلور دیرشمې کلیزې د لمانځلو په موقع مظاهرې هم جوړې کړې وې. او د مصر په مطبوعاتو کې دغه ورځ د سینا د ټاپو د ازادۍ په نوم یاده شوې ده. د قاهرې په مهمو ځایونو کې لکه پلونه، حکومتي دفترونه او د تحریر په میدانې کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. له بلې خوا پرون د حکومت مخالفینو د اخوان المسلمین د ډلې د غړو په شمول چې غیر قانوني لان شوي هم مظاهرې جوړې کړې وې. او د سینا د مشهور تفریحي ښار شرم الشیخ ساحل ته نږدې په سری بحیری کې سعودي عربستان ته د دوو وړو ټاپوګانو د ورکولو په باب د حکومت په فیصله اعتراضونه کول. د الجزیرې تلویزیون شبکې چې مصر وایي دغه تلویزیون د اخوان المسلمین طرفداري کوي د یوې ډلې مظاهرچیانو ویډیو خپره کړې چې حکومتي قواوې د خپرېدلو دپاره د اوښکې بهوونکي ګاز نه استفاده کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
سبا د چهارشنبه پورس په افغانستان کې د کمیونستانو د سور د میاشتې د ومې نیټې د کودتا نه حاضر شکاله پوره کیږي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د پرچم د ډلې د یو خواغړي جنرال عبدالواحد طاقت سره چې دا وخت په کابل کې د افغانستان د علمي او ستراتیژیک څیړنو د مرکز مشر دی مرکه کړې ده چې دا د تاسو سید راورو.
د سور د نظامی کودتا په باب د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې مختلف تصویرونه دي. د دې کودتا د رامنځته کېدو په باب ستاسو نظر څه دی؟
کله چې شهید با داود خان د جمهوری انقلاب لپاره هوډ وکړ نو موږ پرچمداران د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د پرچمیانو اړخ یې داود خان ملاتړ وکړ. زه هم د هغې کودتا یو سپاهي وم. موږ د کودتا په نتیجه کې چې د شپږم د سرطان د 1952 کال راپېښه شوه او موږ بیا جمهوری انقلاب ورته ویلې. دا د ستم او دغه فرتوت نظام چې هغه شاهي نظام او یا سلطنتي استبداد دغه په وړاندې د افغانستان د خلکو یو پاسون او دغه پاسون کامیاب سو. مګم د داود خان د حکومت یو برخه وو. شپږ پنځوسم کال کې له بده مرغه خلق او پرچم ډلې بیرته سره په یو واحد ګوند کې را یو جې سول او لږ وروسته د میر اکبر خیبر شهید دغه په جنازه کې احساساتي خبرې نورمواتر کې او ببره کارمل وکړي او یو شیرم چا ویلې سلیمان نایب احساساتي شیرو او داود خان ته د دو دوستانو سلور کسو او د سیاي سره پاړي کو تورنو عبدالله فیولا سمی قدیر نورستانه او رسولی دغه څلور کسو داود خان ټولې سي داخله کودتا کوي. د خلکانو پرچمیان یو جسول جمهوریت ته خطر ده.
بله
نو داود خان ټولې سي بچا ترسانک وکا د ټول رهبری بند کړله غونډې سي بندیان کړل. نورمواتر کې نیولې ته ډاکټر نایتا ببر کارمل نورامنور سي څو رهبری و د ګوند د ټول بندیان کړل. موږ په توقيف کې و اغه نظرت خانې ته سي بول مګلدل کړکو نه افضل امینی باندې پرې خو حافظ الامین ته له پخوا دستور ورکړ سو یو هغه ورځ نه چې خیبر صاحب شهید دي هغه هم په اساس برنامه شهید سه
میر اکبر خیبر په وجلو کې تاسو دا یو برنامه و د چاله سو
زه فکر کوم چې دې له خاطر سه داوود خان توړان دی دی او پاتون دی پر بهانه جوړ شي میر اکبر خیبر مړ سه او دا سناریو دا جوړ سو سه د قبر باندې حالت احساس ته خبرې و شي داوود خان وتر ول سي خو حافظ الامین باید باندې وي دا د هغه کسان چې د داود خان سره ما مخکې اشاره ورته وکړه چې شاید د سی آی سره یې رابطه وه دو او حافظ الامین دا ټول یو مشترک لوبه وه مشترک پلان و ګرچه خلک مړه سول حافظ الامین ډلې هغوی مړه کړل
بلې
نو حافظ الامین باندې له پخوا نه دا تور د سی آی سره رابطه لري او دا کودتا هم د سی آی کودتا وه حافظ الامین د خلقیانو د نظامي ملګرو برو او د پرچمیانو د نظامیانو رهبر نورامن نورو
بله
څه عیاره ول مخکې لمخنه تدابیر ته نیول شو
کوم روسي مشاورین چې د افغانستان په نظامی قطعاتو کې د دې کو د تا په طرح کول کې څومره رول لوبوله
نو په هغه وخت کې روسي مشاورین په نظامی کې نو روسانو فقط په تعلیمي موساتو کې لکه پولی ټکنیک ټکنیکوم او کارګری موساتو کې کار کاو تقریبا شپږ زره بشاو خو کې روسان به هر وخت ظاهر شاد له حکومت نه رانیولې تر دغه وخت پورې تل په افغانستان کې وو د څه بندونه ګوري کنا غلو دا کډرونټا دا کډ ننګرار کانال دا څلنګونه دي شلو دا ټول شوريانو جوړ کړو
جنرال صاحب د دې کودتا په کامیابی کې د داوود خان په شاوخوا کې راغونډ شو کسانو به کفایتي څومره لولو بو
بغیر د څو کسونو د ننګرار د فرقې سګوم کمانډانو یې غو مقاومت وکړ د درو قطاتو مقاومت وکړ نور چا مقاومت ونه کړ ځوانو افسرانو کاو ولې د اصلي کمانډانانو له جملې نه صرف د ننګرهار د فرقې کمانډان وطن دوست سړی او مقاومت وکړ او دوه درې کمانډانان وو که نور چا ډېر زیات مقاومت ونه کړ دا حالت راغله کودتا وسول او کودتا د حافظ الامین په رهبری تر سره وسوله او ببرک کارمل او ترکه دا خلک هیڅ خبر نه وو که ترکی پټه ور سره وکي کړي خو ببرک کارمل سخت مخالف وو میر اکبر خیبر دغه مرسه سیغه د داوود خان د حکومت دوام غوښته او په هیڅ وجه د هټه دغه ګوند چې یو کېده چندان راضی نه په دې باندې هم غوښتل چې فقط موږ خپل ګوند منحل کو او داوود خان یو ګوند جوړ کړي د ملي غورځنګ په نوم
باندې
چې موږ ځینې ملګري د داوود خان په ګوند کې شامل شي هم دغه داوود خان به رهبری دغه داوود خان به د پروسه به ملي دیموکراتیک پروسه د تر سره کړي نو موږ د څه ضرورت ده چې بیا موږ د خلکو احساسات راپارو هغه چاونه مناله
په افغانستان کې د روس سفارت خو د خلق او پرچم د مشرانو سره خصوصا د حافظ الله امین سره او تاسو یو چې سی آی ا هم په دې کې لاس لره د زمیر کابلوف په شمول باندې چې اوس د پوتین خاص نمائنده د افغانستان لپاره د دې څومره رولو
دوی په کودتا خبرم نو د خپل حافظ الله امین دوی هم لیکلي دي او واضح کوي چې په دې کې روسان اګه نو نور قبول کوي روسانو ډیر روس ته پېکات د رژیم پر رسمیت پیژاندې او بیا کله چې پر رسمیت پیژاندې بیا نو مجبور خپل متخصصین سره ولېږي او خپل کار کومه کوسرو کې څو دغه په خو ودري ولې حافظ الامین دوی په مغه وخت کې ټول سفارتونه خلک راوښتل او موضوع ورته اعلان کړل چې موږ پاسونو کوو موږ دولت واکم پر لاس کې واخستلې
په افغانستان کې د تیرو څلور کلونو لوبه روانه ده په یو شکل او په بل شکل باندې د ثور کودتا د دې په دې دوه پرمزه کې دوه کې ترکو مهدا په تاسو مسوله غنئ
هر حالت کې کودتا قابل د قبول نه ده او په زور حکومت نیول په جبر حکومت نیول او د وسلې په زور باندې قدرت تر لاسه کول څه کار نه ده دا وطن دوستانه کار نه ده او بیا په خصوص د داوود خان په وړاندې دا عمل قابل د غندلو ده دا قابل د تقبیح ده داوود خان د موږ مرام تر سره کوو د موږ کوم څه کوم رام لاره غا داوود خان د خلکو ته خطاب بیانې ته ټول بیان ک نشر ک او بل اخر عمل پیو ک او د موږ نه مخکې تکړه روانو او غا عمل کو دا داوود خان شهید ده غا قابل د احترام ده د ما پلار د منې پلار ما ته زوی ویلی دي زه خو نه متارخ نه ما
ډیر مننه جنرال صاحب تاسو نه
خدای په امان خدای
د مهمو خبرونو لنډیز ډیپلوماټیک منابع امریکا جغ ته د خبره تایید کړي چې په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر څخه د طالبان د مرکچانی وډله د دوشنبه پورې اسلام آباد ته رسیدلې ده چې د پاکستاني چارواکو سره مقدماتي غونډې وکړي. دغه منابع ویل دي چې پاکستان د طالبانو درو استازو راتګ د پاکستان د هغه وڅو یو برخه ده چې غواړي په ډیر احتیاط د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې د خبرو بیا پیل د لپاره اسانتیا برابرې کړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما سوریه ته د امریکا 250 د خاص ځواکونو لژلو امر کړی دی او دغه راځي په اروپای هیوادونو ټینګار کړی دی چې د اسلامي دولت پر ضد په جنگ کې شکیل په ائتلاف کې خپل وند نور هم زیاته کړي. جمهور رئیس اوباما د دوشنبه پر د جرمني د هانوور په شار کې سوداګری سنتي نندرتون ته ورغلی او ویل چې 250 اضافي سرتیرو ډله به په سوریه کې لمخي موجود 50 امریکایي سرتیرو سره یو ځای شي. ایران ویل دی امریکا د ایران 2 میلیارډ کنګلسي ډالر د امریکا هغه کورنۍ ته په تاوان کې ورکړي چې د تهران په ملاتړ په دروستي پیښ کې ورنسي ودی. نو امریکا متحدات پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې د امریکا متحدات حکومت د مسولیت پر غاړه لري چې زموږ کنګلسي پیسې وساتي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د هغه کاناډایي سر ټریکول تایید کړی چې تیر کال په جنوبي فلیپین کې د القاعده پورې مربوط وسلوال لخوا د 20 میلیونو ډالرو د لپاره پرمتصوي وو. جسټن ترودو د شنبه پر ورځ په خپل خبرو کې د جان ریزډل په وژلو غوسه څرګنده کړه او دا یو غیر ضروري وژنه او بیرمانه د قتل عمل بللی دی. او د کرکټ نړیوال شورا بورډ په دوبی کې د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې له افغانستان او ایرلند سره د نورو مالی مرستو اعلان وکړ. دغه شورا په وی پانی کې راغلی چې د کرکټ نړیوال شورا د لوبو او مارکیټ د پراختیاي ستراتیژي لمخي پریکړه وسوه چې له افغانستان او ایرلند سره به د 500 امریکایي ډالرو مرسته وسی چې له نورو هیوادونو سره دوړخیزي نړیوالې یو ورځنۍ سیالي وکړي.
کدر مون اوریدونکو ته سلام لیکه غږ آشنا رادیو نه زمونږ د خبرونې دویم او اخرنی برخه واوریده. خو د دری برخه خبرونه ایدا ملری هغه یو سو دقیقو کې شروع کیږي. د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره تاسو کولای شئ چې د دری برخه خبرونې ته غوږ پاتې شئ. که چیرې زمونږ خبرونه تاسو نه پاتې شوي نو کولای شئ چې په www.pashtovoa.com باندې رستا هم واوریږي.